السلام علیکم، احمد شبریم دا ازادي رادیو په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. د امریکا د تروریسم ضد ملي مرکز مشر وایي د بایدن د حکومت پر مهال افغانستان پر اغلیو خلکو کې د 3000 کسانو نمونه د ترهګرۍ د تعقیب په لست کې موجود دي. واشنگتن اگزامینر خبرونه د جوزف کنت د پنشن بي د ورځې خبرې خبرې کړې دي چې د استاسو جرګې د کورنی امنیت کمیټې استماعي غونډې ته د خبرو پر مهال ادعا وکړه چې فدرالي حکومت د 3000 کسانو په اړه معلومات لري چې نمونه د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی د ترهګرۍ د څار پولیس کې شته او د هغه کسان دي چې په 2020 کال کې له افغانستان امریکا ته راوستل شوي دي. د شاغل کنت په وینا په دې ډله کې 2000 داسې کسان دي چې له تروریستي ډلو سره ارتباط لري. د کندهار د سوداګرۍ خونې مسولین وایي چې سږ کال نږدې 1.5 ټنه انار بهرنیو هیوادونو ته د څه باندې 500,000 ډالرو په ارزښت صادر شوي دي. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقي بینا د پنشن بی پورس کورنیو رسنیو ته وویل چې روان کال د انارو د صادراتو په پیل کې د پاکستان لارې وتړل شوې او بیا هند، ازبکستان، قزاقستان، متحد عربي اماراتو، روسیا او یو شمېر نورو هیوادونو ته صادر شول. پاکستان د اکتوبر له نیمایي وروسته د کندهار د سوین بولدک په شمول نورو تجارتي لارې له یوې جګړې وروسته وتړلې چې له همدا لارې بندې دي. تاکل شوی ده چې نن په کابل کې د وزلوبي لیگ مسابقه پیل شي. په دې لیگ کې د کندوز، تخار، بدخشان، بغلان، سمنګان، پنجشیر، بلخ، سرپل، فاریاب، هرات او بامیان لوبډلو برخه اخیستې ده. د افغانستان د وزلوبو د فدراسیون په وینا په ځینو لوبډلو کې یو شمېر بهرنیو چپندازانو هم ګډون کړی چې د ټولو بهرنیو پهلوانانو شمېر 100 ته رسیږي. نن به د کندوز او بلخ، د بدخشان او بامیان، سمنګان او سرپل لوبډلې سره مخامخ شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د دې ته چمتو دی چې بیروت ته ولاړ شي. عباس رخشی د پنجشنبه پر ورځ دا خبره یو ورځ وروسته تر دې وکړه چې د لبنانی سیال یوسف راجی ویلی وو چې اوسنی شرایط تهران ته د تګ مخه نیسي، خو په درېمګړي هیواد کې له ایران سره خبرو ته چمتو دی. عراقچی په اکسپانه کې لیکلي دي هغه هیوادونه چې بشپړ ډیپلوماتیک روابط لري هغوی دې ته اړتیا نه لري چې یو بې طرفه دریم ځای د لیدو کتو لپاره انتخاب کړي. د ایران او لبنان اړیکې په دې وروستیو میاشتو کې د حزب الله پر سر چې له دې ډلې دي وسلې ټولې شتې کړکېچن شوي دي. حزب الله یو سیاسي پوځي ډله ده چې د لبنان د جنوب واک ور سره دی او د لبنان په پارلمان کې غړي لري. امریکا دا یو ترهګره ډله بولي، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه پتور لست کې شامل کړی ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ستر کمشنر د میانمار پورې وروختون تر سره شوی بریټ په کلکو ټکو وغانداو د دې پیښې د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. والکر تور د پنځنبه پورس په اکسپانه کې ولیکل چې دا پیښه په جنگي جنایتونو کې شمیرل کېدای شي. د چهارشنبه پورس د میانمار پولیس ویډیس کې د راخیم په یالت کې د ماروک یو پر وروختون هوایي بریټ وشو چې لعمله لشتر لشتر دری دیش کسان وشتل شول او شاوخوا شل تنه نور ټپیان شول. فرانس پریس اژان ته میانمار ته جګړو د څارونکو په وینا خبر ورکړ چې له 2020 کال را پدې خو چې په دغه هیواد کې پوجانو کوده تا کړې ده او واکه خپل کړی دی کال په کال پر ملکانو بریدونه زیات کړي. آزادي رادیو په انټرنیټ کې آزادي رادیو .com کې اوري. د خبرونه کې
نزولی نشم کولای چې خوانځي ته لاړ شم، ولې نشم کولای چې په هندون وایې مول
په ځینا او نارینه باندې د علم طلب واجب دی.
د دې فعالانو د څرګندونو ترڅنګ مو د پکتیا په مرکز ګردیز کې د سپورت د یو نسبتاً مجهز مرکز له جوړېدو خبرو په پاکستان کې به د اوبو د ستونزو په اړه واوري.
وز د سي دوران را لې چې په ار کور کې غو کویا وچ
جنې کتون کې پدې باور دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ باید د اوبو د وشتړون لاسلیک شي.
چیر ته د نړۍ هیوادونو په منځ کې د اوبو په سر یو تفاهم نه وي، د شخړې به ورځ تر ورځ زیاتی کی.
در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د د شزو د حقونو یو شمیر فعالانو او دینی عالمانو د طالبانو د حکومت د دې وینا په اړه چې بشري حقونه د شریعت په چوکاټ کې تضمین شوي خبرګون څرګند کړي. د دوی په وینا شزي او جونې د طالبانو د محدودیتونو له امله ان لخپل لومړنیو اسلامي حقونو هم محروم شوي دي. د طالبانو د حکومت بیان سبي الله مجاهد تازه د ملګرو ملتو د امنیت شورا په ناسته کې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د سرګندو شویو اندیشنو په جواب کې ادعا کړې چې کوم حقونه چې اسلامي شریعت خلکو ته ورکړي په افغانستان کې تضمین دي. تفصیل په دې راپور کې
یو شمیر افغان ښځې او نجونې د دوی د حقونو فعالان او دینی عالمان وایي د طالبانو تهدا چې ګوندې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې بشري حقوقونه خوندې کړي د هیواد لروانو واقعیتونو سره په ټکر کې ده او د طالبانو پالیسیو نه یوازې بشري حقوقونه بلکې د خزو اسلامي حقوقونه هم نقص کړي دي. یو افغان انجلۍ چې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي او د طالبانو د محدودیتونو له امله لزړه کړ پاتې شوی ازادي رادیو ته وویل
نو زه له دوی څخه دا پوښتنه لرم چې کچر توقع نه هغه حقوق مرکړي وای نو نزولی نشم کولی چې خوانځي تلار شمولی نشم کولی چې په هندون و یا ملي د کار کولی اجازه نه لرم. دا هغه حقوق چې ماته اسلام را کړی دی خدا څلور کال کېږي چې لمات څخه خستل شي.
ملي انجلی چې هم نه غوښته خپل نوم وایي او لورو زکرو محرومه شوی وی ویل
قران عظیم شان کې او دینی او اسلامي کتابونه کې دا صراحت لیکل شوی دی په خزینه او نارینه باندې د علم طلب واجب دی. یعنی هر خزینه کولی شي چې د یو نارینه په شکل سره درس ولولي، تحصیل وکړي، تعلیم وکړي.
د ښځو د حقونو فعالان هم مای طالبان تل د شریعت نوم اخلي خو ښځې له زده کړو، کار او ټولنیز حضور څخه محرومول هیڅ ډول اسلامي توجیه نه لري او د ډول پالیسیو ته د شریعت نوم نشي ورکول کېدی. د ښځو د حقونو فعالې رقیه سایی ازادي راډیو ته وویل
تمام کشور اسلامي بالخصوص
که ټول اسلامي هیوادونه په ځانګړي ډول سعودي عربستان ته وکړو هغه ډول محدودیتونه، ظلم، زور زورونه او وحشت چې طالبان په افغانستان کې پر خلکو په ځانګړي ډول پر ښځو تحمیلوي په یوه هیواد کې هم نشته. موږ ټول وینو چې په هغو هیوادونو کې ښځې له پراخو ازادیو برخمنې دي خو نن افغان میرمنې له خپلو ټولو بنسټیزو او اسلامي حقونو بې برخې شوي دي.
دینی عالمان هم د طالبانو پر کړنو نیوکه کوي او ټینګار کوي چې هغه حقونه چې اسلام ښځو ته ټاکلي ښکاره او نه بدلیدونکي دي لکه د تعلیم حق، د کار حق او د ټولنیز ګډون حقونه چې د دوی په خبره طالبانو په عملي توګه له پامه غورځوي. د پانتون استاد او د علماو د نړیوال اتحاد غړي ډاکټر فضل الهادي وزین ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
جواز درس خواندن دختران او رفتن آنها به مکتب او پانتون
د نجونو د زده کړو مکتب او پانتون ته د دوی د تګ او د تعلیم د حق جواز دومره سرګند او روښانه دی لکه څنګه چې د مانځه او روزي احکام په اسلام کې روښانه دي. طالبان باید خپل د تیر وطن او ګناه د اسلامي شریعت په نومونه لیکي. اسلام او اسلامي شریعت د نجونو د زده کړو وخت نه کوي او د تعلیم په برخه کې د نجونو او هلکانو ترمنځ هیڅ ډول تبعیض نه پیژني.
دا څرګندونه داسې مهال مطرح کیږي چې د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې راپورته شوی او اندېښنو په خبرګون کې ویلي په ډاډ سره ویلی شو چې هغه اسلامي حقونه چې شریعت خلکو ته ورکړي په افغانستان کې تضمین شوي دي. په یو غږیز پیغام کې چې د طالبانو نږدې رسنۍ حریت راډیو د دسمبر په 11مه نیټه په ایکس پاڼه خپور کړی مجاهد دغه شان زیاته کړی چې افغانان مکلف نه دي چې هغه بشري حقونه چې په نورو ټولنو او هیوادونو نو کی تعریف کې د خپل حق په توګه ومني. د یادونه وړ ده چې طالب چارواکو مخکې هم په توزلي د بشري حقوقو د تامین په اړه ورته دا وکړي دي. خدای دا ویتل د خلکو د بشري حقوقو د بنسټونو او نړیوال ټولنې له مخالفت سره مخ شوی دي. د زبی الله مجاهد څرګندونه ورسله غري چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو هیوادونو د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت او بشري ناورین د اندېښنې وړ بلل او د طالبانو د سیاستونو د بدلون غوښتنه کړې ده. د دغه هیوادونو استازیو د دسمبر د 10مې نیټې په غونډه د ښځو د حقونو پر تامین ټینګار وکړ او له طالبانو وغوښتل چې د نړیوالې ټولنې غږ واوري. دوی خبرداری ورکړی چې د افغانستان وضعیت لا هم نازک دی او د بشري حقونو ناورین، بې وزلي، د ښځو د ګډون محدودول او د طالبانو له لوري په نړیوالو ژمنو سترګې پټول د دې هیواد د لاینځوا خطر زیاتوي. یونما هم د دسمبر په 10مه د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي وو چې د بشري حقونو درناوی اختیاري نه دی بلکې یو اړتیا ده. په داسې حال کې چې په ټوکو یې ډېری افغانان په ځانګړي ډول ښځې او نجونې لا هم له دې حقونو حقونو بی برخې دي. طالبانو په افغانستان وخت تربیه رسیدو وروسته پر خزو پرخ محدودیتونه لګولې دي. لشپګم ټولګي پورته ذکر نشي کولای. په ډیری دولتي او نا دولتي ادارو کې د خزو کار کول بند کړي. پارکونو، حمامونو او یو شمېر نور عامه ځایونو ته د تګ محدودیتونه هم پرې لګولې دي. نړیواله ټولنې، ملګري ملتونه او بیلابیلو بشري بنسټونو په واروال دوی غوښتي چې دا محدودیتونه لرې کړي او د بشري حقونو ژمنو ته درناوی وکړي. خو د دوی په سیاستونو کې تر اوسه کوم د پام وړ بدلون نه دی لیدل شوی.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په پکتیا کې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې د ځوانانو د سپورت لپاره یو نسبتاً لوی جیم جوړ شوی چې په یو وخت 300 کسان پکې تمرینونه کولای شي. نور حال د ازادي او مشال راډیو د خبريال نجیب لالو خیل په راپور کې.
دا د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې یو نسبتاً لوی او په سپورتي وسایلو سمبال او مجهز نوی جیم دی چې ورزشکاران پکې د اندامونو د ښکلا، پاور لفټینګ او فټنس د برخې په تمرینونو بوختي. ورزشکاران خوښ دي چې دوی لپاره د وړو کلبونو په پرتله دا لوی ځای جوړ شوی او د تمرینونو لپاره د پخوا په پرتله وسایل او ماشینونه نوي او ښه شوي دي. د نوی جیم مسؤل شریف خان مشال راډیو ته وویل
دا ورزش شته دا وسایل پوره کېدل امکان نشته، ځکه تر ډیره بریده دا وسایل کال په کال نی وسایل راوځي، هر قسم د زلات لپاره ماشینونه راوځي. خو پاینده کې مونږ تصمیم لرو چې کال بعد یو کال بعد نی وسایل راوځي، مونږ بخپل ځای بلو یو او نور ماشینونه به ان شاء الله راوړو.
سره له دې چې په پکتیا کې زرګونه ځوانان بیلابیل سپورتي لوبې کوي، خود اندامونو د ښکلا چې نن سبا په ځوانانو کې مینوال ډیر شوي، د یو مجهز او پخو وسایلو سمبال کلب نیمګړتیا موجوده و. یو تن ورزشکار سمیع الله منګل وایي
د پکتیا لپاره د افتخار ځای دی چې پکتیا کې د یو لک شل زر ډالرو مصرف په سمه گزاري چې دلته جیم جوړ شو. په دغه جیم کې درې مسلکه مونږه تمرین ورخیو چې یو اندام ښکلا ده، پاور لفټینګ او فټنس ده.
ځوانان سپورت د ورزشکار کس د شخصي کریکټر او اخلاق په لوړولو، ټولنیزو اړیکو په پراختوب او د شخصیت په اصلاح کې هم ګټور بولي او غوښتنه کوي چې هر کس باید د خپل ژوند یو برخه سپورت ته ځانګړي کړي. یو بلتن ورزشکار دینار خان ویل
ما ورزشکاران ته پیغام داده چې خپل زی اول باید خپل اول سپورتي اخلاق، بیا خپل یونیفورم، بعد یې خپل تمرین ته ادامه ورکړي.
ورزشکاران زیاتوي سپورت د انسان لپاره یو دایمي فزیکی عمل دی چې څومره ډیر کیږي په هماغه اندازه د وجود عضوي خې جوړیږي او قوت پیدا کوي. یو بل ورزشکار بختګل منګل وایي
جیم داسې ورزش ته تر ازل کوي وخخته تیګل روز انت وخخته تیګل اخر یو دیوال یو کور جوړیږي. روزانه راز ورزش کې روزانه بدن کې تا تغیرات راځي.
بلوري ته په پکتیا کې ورزشي مسؤلین هم په دې ولایت کې لسپور سره د خلکو لیوالتیا او په دې برخه باندې د پانګوال سرمایه گذاری په ډیرې دو بولی. د پکتیا ورزشي عامر نور رحمان تسکین وویل
الله الحمد وجدت ډیر خطر تر واند زکه ما کې موږ جیمونه لره لغه کوچنی وو د ورزشکاران تقاضا او په وخت کې دمر زرپیت نه لره. دا معلومی کې دا شی مزم پکتیا کې ورزش د خطر تر واند زکه اوس خلک دی ورخ پنګونه کوي. نن ښه مثال ده، تقریبا یو لک او شل زړه په پنګونه کې نو ورستر بلی پکتیا کې ورزش په خطر پرواند.
یاد دیوی په هیواد او په ځانګړي ډول د لوی پکتیا په درې ولایتونو کې د معیاري لوبغالو او ورزشي کمپلیکسونو د سپورتي وسایلو همدارنګه په مالي لحاظ له سپورتي ټیمونو د سپانسر او ملاتړ کوونکو کمښت، نویو میتودونو ته د روزونکو او لوبغالو لږ لاسرسی او بهرنیو ورزشي سفرونو کمښت یا نشتون په افغانستان کې د سپورت د ډګر د پرمختګ او په نړیوال ډګر کې د افغان لوبغالو د خزرې د لوپ مخکې له مهمو خندونو یادېږي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اوکرين ولسمشر وایي په راتلونکو کې د دونیتسک او زاپاروژیا د اټومي مرکز د واک برخلیک هغه اصلي لنجمن موضوعات دي چې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو په طرحه کې اشاره ورته شوې ده. ولودیمیر زلنسکی د پنشن بی پروسوبل واشنگتن لا هم پر دې ټینګار کوي چې کیف ته روسیې ته امتیازات ورکړي چې د 2022 کال له فبروري راهیسې په اوکران کې پیل کړې جګړه ودروي. زلنسکی زیاته کړه چې واشنگتن غواړي چې اوکران له دونیتسک څخه خپل سرتیری پښا کړي او هلته د اوکران او روسیې ترمنځ حایله سیمه جوړ شي چې نظامیان پکې نه وي. د اوکران ولسمشر بیا وویل د واشنگتن د سولې طرحه د جنو په باور داسې ده چې د روسیې ډیرو غوښتنو ته پکې پام لرنه شوې ده او د دونیسک او زاپروژیا د اټومي مرکز په اړه لا هم خبرې روانې دي او کچیرته د اوکراین د خاورې د کومې برخې په اړه پریکړه کیشي هغه باید د اوکراین د خلکو له لوري وشي. زلنسکی بیا وویل د اوکراین خلک باید دې ته ځواب ورکړي که د ټول پښتنې له لارې ځواب ورته پیدا کوي یا یې د ټاکنو له لارې ورته پیدا کوي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی دوشنبه د دسمبر په اتمه په لندن کې د بریتانیا له صدر اعظم کایر سټارمر، د جرمني له صدر اعظم فریدریخ مرتس او د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره خبرې وکړې او د یو شمېر راپورونو له مخې تر دې غونډې یوه ورځ وروسته له واشنگتن سره د سولې پلان شریک کړ. اوکراین په رسمي ډول د چهارشنبه په ورځ وویل چې د جګړې د ختمېدو د طرحې نوې بڼې واشنگتن ته سپارلې خو زیاته یې کړه چې د امریکا تر ځواب پورې به د بدلونونو جزئیات نه څرګندوي.
له خبرونو ورآخوا
مخکې تر دې چې د افغانستان او پاکستان د ګډو اوبو پاړه یو تفصیلي تحلیلي مطلب د سر شریک کړم. په پاکستان کې د اوبو ستونزه د آسیا پرمختیایي بانک سش کال په یو راپور کې وویل چې په پاکستان کې 80% خلکو ته د څښاک پاکې اوبه نه رسیږي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال عصمت علي شامو د مردان د تختبایي سیمې مزدور آباد کلی ته د راپور په پیل کې ورولې چې هلته خلک د اوبو لپاره راټول شوي.
دا د مردان په تخبه مزدور آباد کړي کې زئی ولز تسکلو د صفا او بول لپاره انتظار کوي. زئی خلک وایي چې کلی د تحصیل تخبه نه 1 کیلومتر او لمردان خار نه 12 کیلومتر لري پروت دی، خو بیا هم له 12 کلون راسي د نږدې کلو نه په سرونو اوبه راچالولو باندې مجبور دي. د مزدور آباد اوسیدونکو بچا رحمان مشال رډي تو ویل چې په کوم ورځ یې د اوبو د ډکولو نمبر وی په هغه ورځ د مزدورینا رخصتي کوي.
مخکې د دې دوران و چې منګه باد چا د کور او بووي او بس هغه نه بمراوړې په سر باندې په لوخي کې بمته بالټو کې راوړې ځان د سکو د پاره نو پاغمنه بمنګه گزاره کوله. اوس د دې دوران رالی چې پاغه کې په هر کور کې هغه کویا وچ وز منګه داسې دغه به کاوه چې دې کې و د چینچانی منګه راوړو په دې کې منګه داسې مرګري دي چې د الله درزاد لپاره منګه ټینګ کیمرا ولی خداز منګه مستقبل نه دی.
ایشیایي پرمختیایي بانک د کال 2015 په خپل یو راپور ایشین واټر ډیولپمنٹ آوټلوک کې وای چې د پاکستان 80% څخه زیات خلک د پاکو اوبو لنشتوالي سره مخ دي. راپور کې ویلي شوی چې د اوبو د کموالي غټه ستونزه د آبادې سیواوالي، موسمیاتي بدلون او د اوبو د استعمال په اړه کمزورې پالیسی دي. د مزدور آباد جانگیر خان وایي چې کله په کلی کې د اوبو ستونزه سیوا شوه نو سیاسي مشرانو سره ولیدل خو ستونزه هوارا نشوه.
چا چې وسله رو اغوی کویانو په حساب سره جوړ کړه، چا چې وسنه در اغوی به اوبو پاتې شو. دا اغوی د لپاره بیا دلته چې کم کارونه شروع شو په 2017 کې اوس کې مشه تقریبا 98 کروڑ روپو، خو 2019 کې دا ضرورت بیا مستو شو چې دا به کمې دي. آبادی سیوا ده د ټینکیو چې کوم ایکسپنسز دی په هغه کې د مقامی خلکو سره صاحب وستی هغه کسانو نم سنا سره ریکوري د په مختلف شکلونو کې کیږي په هغه کې د 30-35% پورې ایکسپنسز ریکور کیږي.
د پنجاب د اوبخور ادارې په کال 2015 کې یو راپور جاری کړی چې تر مخه د اوبو حالت ډیر خراب شوی او د زمکه لاندې اوبه هر کال د نیم میټر نه تر یو میټر کمیږي. پاکستان کونسل فار ریسرچ اینڈ واټر ریسورسز د کال 2017 په خپل یو سړنیز راپور کې وایي چې په تیرو اتو کلونو کې د ځمکې لاندې د اوبو په مقدار کې شپږ سلنه کمواله راغلي. په کرک کې یو کروندګر فدا خټک مشال ریډیو ته ویل چې د هغوی په کلی بانډ داود شاه کې د شیشام ولینه ټوله کروند کېده خود تیرو لسو کلون راسی په هغه کې د اوبو مقدار کمیده او لتیرو دو کلون راسی شیشام نهر وچوي
او چونکی دا موسم دی د غنمو د کروندې موسم او د خلکو کروندې چې دا غشانتونه شو د خلکو خپل غنم خو کرل خو صوبه نشته چې هغه دوباره ووکی.
یونیسف د کال 2023 په خپل ویب پاڼه خپور کړی او راپور کې وایي چې پاکستان کې د کال 2023 د سیلابونو او موسمیاتي بدلونونو لامل د 10 ملیون سیوا ماشومان د سکلو صفا او بوتا لاس نه لري. او هر کال شوخه 350000 ماشومان چې د 50 کلونو کم عمر لري د خراب اوبو او صفای د نشټوالي لوجې مري. یونیسف وایي چې پاکستان کې اوس هم 80% کورنۍ بکټیریل کنټامینیټډ اوبه استعمالوي. په پیښور کې د موسمیاتي بدلونونو په اړه کارکونکي آصف خان مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان کې د اوبو د ستونزې په اړه د عام خلکو ترڅنګ په حکومتي ادارو کې د پوهاوي کمی دی.
چې کوم زموږ اوورال ریسورسز دي نو هغه کې بیا ګراوند واټر ریسورس نو هغه دا غیر ریچارج ټایم سره سره لګیا دی کمیږي ځکه چې آبادی چې سیوا کیږي نو کورونا او پاخه کورونا سیوا کیږي او چې کوم زموږ ریچارج زونز دي نو هغه لګیا دی کمیږي.
ایشیای ډیولپمنٹ بینک په خپل یو سیننیز راپور کې وایي چې پاکستان کې هر کس لپاره د اوبو مقدار ل 1500 میکوب میټر کم شوی او یوازې 1100 میکوب میټر پاتې شوی چې دا د اوبو د شدید کمښت نښه ده. راپور کې ویلي شوی چې پاکستان ته د اوبو د ستونزې د هوارول لپاره پر اتلونکو لسو کلونو کې لس نه تر 1 ټریلیون روپے پکار دي چې ورسخه د موسمیاتي بدلونونو مخنیوي د اوبو د استعمال تکلارا جدي پالیسي او عام خلکو کارخانه دارو او کروندګرو کې د اوبو د کم استعمال پوهاوی پیدا کول دي.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
پاکستان ته د کابل سیند بهیشي. د کابل سیند چې د سنگلاخ له سیمې سر چشمه اخلي د پخمان په اونۍ دره کې بهیشي بیا د میدان جلګه خړوبوي او د چهار دهی ولسوالي لاري کابل ته داخلي شي. وروسته د پخمان او لوګر له سیندونو سره یوځای کیږي. وړاندې د پنشیر سیند او د لغمان علي شنګ او لنګار سیندونه ورسره یوځای کیږي او په ننګرهار کې د کونړ له مست سیند سره د ډیورنټ پوری غاړه مهمندو ته بهي شي. دا معلومه نه ده چې هغه غاړه ته څومره اوبه بهي شي ځکه چې د اوبو تړون نشته. د جنو کټونکو په باور له پاکستان سره د اوبو د ویش تړون سیاسي ستونزې رامنځته کوي. د سیاسي علومو استاد نصر الله ستانکزی دغه مشکل ته اشاره کوي او وایي
کابل د سیند حوزه ده چې اوبو پرته له قرارداد به له چرانه جي د پاکستان خاورې ته داخلي یا وګړي ته استفاده کوي. ان هغه مانندر چې په حقوقي لحاظ کوم جواب نه لري بلکې د له پالیسي موږ ظرفیت نه لري ترې استفاده نه شو کولای او همدارنګه په حقوقي لحاظ هم ورته داخلېدلی نه شو. مثلا که چېرې موږ د کابل د سیند په ارتباط د پاکستانیانو سره هر ډول قرارداد امضا کړو مانا دا چې ډیورنټ کراس نه کیږي. ولې کله چې موږ د خاورې نه د باندې وځي د ډیورنټ په استقامت تر داخليږي دا که موږ وایي چې تاسو تر دغه پورې د استفاده او کړې دنه وروسته بندونه پکې جوړولای شو یا دوی کولای شي دومره مقدار اوبه درخلي مانا دا چې موږ په واقعیت کې د پاکستان قلمرو
که افغانستان له پاکستان سره ستونزې لري ورته ستونزې هند له پاکستان سره لري. خو نوی ډیلی په 1980 میلادي کال کې له پاکستان سره د اوبو تړون د نړیوال بانک په منځګړیتوب لاسلیک کړی و. البته د 2015 کال په اپریل کې هند له پاکستان سره تر یوې نښتې وروسته وویل چې دا تړون نور ورته د منلو نه دی. ریاس درمل چې د چاپیریال ساتنې په برخه کې په چک جمهوریت کې ماسټری اخیسته او د ناپاک اوبو د پاکولو په برخه کې په پلازمینه پراکې څېړنې کړې دي د طالبانو تربیا واکمنې مخکې دا نظر لا ساجر ډو سره شریک کړی وو چې افغانستان باید تاریخي ستونزو ته ونه ګوري او له پاکستان سره د اوبو په برخه کې تړون لاسلیک کړي.
سیاسي اړخ د دې دومره مهم نه دی، دلته تخنیکي اړخ مهم دی. که چېرې موږ د دې په دواړو هیوادونو په منځ کې د اوبو په سر یو تفاهم نه وي زموږ د شخړې به ورځ تر ورځ زیاتېږي او له ټولو عمده لامل به همدغه وي چې دغه دواړه هیوادونه دې ته نه تیارېږي چې دوی سره کښېني او د اوبو په شخړو باندې خبرې وکړي ځکه د دې مستقیمن اغیزه په دواړو طرفونو باندې د خلکو په ژوند باندې او د هغوی په اقتصاد باندې ده. دا هیوادونه مجبوراً باید کښېني او دا خبر ومني. دا یو حقیقت دی چې دا یو ستونزه ده او په دې لړ کې باید دوی جدي اقدامات وکړي.
د کابل سیند 200 کیلومتره اوږد دی چې 460 کیلومتره د افغانستان دننه بهیشي. د دې سیند اصلي سرچینه د هندوکش ته غرونو واوري او ورشتونه دي چې په پسرلي او وړي کې د واورو د ویل کېدو له امله د اوبو اندازه توپیر لري. د ورستیو کلونو د وچکالۍ له عمله په سین کې وب کمی شوې دي او د دې سین ته اوبو دقیقه کچه معلومه نه ده او د هم نه ده سرګنده چې د پاکستان خواته څومره اوبو به هیشي. خوب خیبر پښتونخوا کې پر همدی اوبو د ورسک بنجور شوی او د پېښور 400 مردان نوشار پوسیمو کې په همدی اوبو ډیر مزک خړوبې شي. ورسته بیا د کابل د سین اوبو پنجاب ته به هیشي او هلته هم ډیرو زراعتي مزکو ته اوبو ورکوي. کچرته د ډیورنډ کرشي سیاسي سنځوي نو د کابل سین د اوبو سنځه بل پاکستان سره څنګه هواري شي؟ نصر الله سانکزی وی چې دا سنځه افغانستان په کور دننه هوارولای شي.
حقوقي لحاظ یا د حقوقي سیستم چاپیریال ساتنه د حقوقو له نظره تاسو د اوبو طبیعي مسیر کې لاس نه شي ویلی د دولت په عنوان. ما په خپل چارې کې مثلا موږ لسه کولای چې له کلنالو د سین د اوګو د سی په نصال ورو برته راوړو په بدخشان او پنجشیر راکته کو دا نسه کولای. اما په دغه طبیعي مسیر کې چې دغه سین دوام موږ په سلهاو باندې ترې جوړولې شو کانالونه ترې ایستلی شو یلی ترې ایستلی شو موږ باید دغه ځای پیدا کړو.
د کابل پر سین د سولې په کلونو کې د ماهیپر نغلو سروبیا او درنټې بندونه جوړ شوي دي. د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د دفتر د څېړنې له مخې پر دې سین د شاتوت بند، د باغدري د برېښنا بند، د ګلبهار د برېښنا بند، د دوهم سروبي د برېښنا بند، د کونړ د برېښنا د شال او څاګي بندونه، د کامی بند او د ګمبيري د بند جوړېدو امکانات شته. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال ولی مدقق ازادي راډو ته وویل چې د بندونو جوړېدل چاپیریال اغیزمنوي.
کولای شي هغه کوم طبي د اوبو جریان سره هغه ته تغیر ورکړي، هغه کوم خلک چې په ټیټو ساحو کې ژوند کوي یو ته کمی اوبو رسیږي، یا په مختلفو فصلو کې چې اوبه جریان پیدا کوي هغه طبي روان د اوبو هم تغیر پیدا کوي. د اوبو تبخیر زیاتیږي په دې په نتیجه کې د اوبو طبي جریان خپل په فشار اوړي په بوټو او په حیواناتو، خصوصا هغه بوټي او حیوانات چې هغه د اوبو منظم جریان سره د ژوند تړلې ده. او بل خبر دا ده چې په دې وبندو کې دغه رسوبات ډیر زیات ټولیږي او دا باعث دي ګرځي په ټیټو ساحو کې کم وي ته ورسیږي، یعنی اوبه هغوی ته نه ورسیږي.
شاخلی متحقق زیاته کړه چې بندونه د لاندې سیمو پر کرهنې او د مځکې د تل اوبو پر زیر مهم منفي اغیز لرلی شي. خو نوموړي بیا سدي رډو ته وویل که بندونه سم مدیریت شي هم به د سیمې خلکو ته اوبه چمتو کړي، هم به د څارویو غم وخوړل شي او هم ممکن برېښنا ترلاسه شي. ولی متحقق چې اوس د امریکا په متحده ایالاتونو کې د چاپیریال ساتنې د یوې ادارې مسؤل دی، په دې باور دی چې د وړو او غټو بندونو تر جوړېدو مخکې باید یو شمېر ټکو ته پام وشي.
اول دا چې موږ په غوښه وکې د چاپیریالي تاثیراتو ارزونه باید موږ تر سره کړو. موږ باید له خلکو سره، کوم خلک چې هلته نږدې ژوند کوي، دغو سره باید مشوره وکړو، دغوی نظریات باید ترلاسه کړو او کوشش وکړو چې هغه حساس استوګنځایونه چې د نورو انواعو که هغه نباتات یا که ژوي دي هغه باید موږ مخکې نه مشخص کړو. اوبو منظم جریان باید له لاسه ورنه کړو، هغه باید وساتو چې هغوی ته اوبه ورسیږي. خو بله مسله دا ده چې د کبانو د تګ راتګ مسیرونه باید وټاکو او د هغوی ممانعت باید ونیسي. بل یو داسې طرحه په نظر کې ونیسو چې خړه سې په بندو کې ټولیږي، د هغوی د پاکولو لپاره باید طرحه په نظر کې ونیسو. او کله چې کار په داسې وخت کې صورت نیسي چې هلته د مثل د تولید فصل وي، خصوصا د کبانو تولید مثل صورت نیسي یا د نورو انواعو، په هغه وخت کې باید کار له کار نه پرهیز وکړو او تر نهایي حده کوشش وکړو چې هغه کوم بوټي یا نباتات چې د سیندونو شاوخوا ته دي د هغوی له قطع کولو نه پرې کولو نه باید مخنیوی وسي.
شاغلی متحقق ته وویل چې د بند تر جوړېدو وروسته باید هغه بوټي په سیمه کې زیات شي او نور وکرل شي چې د کار په ترس کې وهل شوي، او د دې لپاره چې د ځانګړې سیمې چاپیریال ته مو پام کړی وي د همغه سیمې له موادو تر وسه وسه استفاده وکړو. د بندونو جوړېدل پانګونه غواړي، زمان غواړي او له نړیوالې ټولنې سره داسې روابط غواړي چې دې ته پانګوال زړه ښه کړي چې پانګونه وکړي. د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د دفتر د چړنې لمخې د کابل پر سیند د باختری د برښنا بند لشپژو تر اتو کلونو وخت اړتیا لري چې جوړ شي. د کونړ دواړه بندونه شای لاس کاله وخت ونیسي او د سروبي دوهم بند ممکن په 15 کال کې جوړ شي. په افغانستان کې د جمهوریت نظام په وخت د بندونو د جوړېدو یو ستونزه امنیت و او مالی او تخنیکی ستونزه شته. دا څرګندنه ده چې دا ستونزه به کله هواری شي او تر کله به د پنجاب تر زړه د افغانستان اوبه په هیشي او دواړه هیوادونه به د اوبو د ویش وی موافقې ته نرسي شي.
azadiradio.com د ازادي ملما.
السلام علیکم، زه احمد تکل تاسو ته راغلاستم. قدر من اوریدونکو، په دیونی کې یو شاعر او د لنډو کیسو او ډرامو لیکوال زما ملما دی. زما ملما اوس مهال کڅه هم له وطن لري په جرمنی کې کډوال دی. خو د ځینو نورو لیکوالو او شاعرانو برعکس چې فکر کوي په مهاجرت کې لیکل امکان نه لري، دای هم شعر وایي او هم کیسه او ډرامې لیکي. ډیر مو په انتظار کې نه پرېږدم او په پیل کې خپل ملما نه غواړم چې ځان په خپل تاسو ته درو پیژني چې څوک دی او په کوم ځای کې زیږیدلی.
زما نوم حفیظ الله توراب دی. زه د کونړ ولایت د پښت د سیمې کې زیږیدلم. په 1940 کال کې او زمونږ کورنۍ د مرزیانو په نامه یادېدلې یوه علمي کورنۍ وه. نیکونو مې مشرانو یعنی ټول کونړ ته هغې لیک لوست زده کړی دی او تر هغې وروسته بیا په مختلفو ولایتونو کې اوسېدلی یم. چېرته چې د پلار دن لغمان روزګان ولایت په ننګرهار په دغه ولایتونو کې مې ژوند کړی دی او ښوونځي مې هلته ویلي دي.
د زده کړو په اړه راته ووایاست تراب صاحب چې څومره زده کړې مو کړي.
بلې، ما د ډېر راوروسته یعنی د مهاجرت نه وروسته کله چې بېرته افغانستان ته راغلو بیا مې د پښتو ژبې ادبیات ولوستل ننګرهار پوهنتون کې او د پوهنځي نه د کادر په درجه باندې فارغ.
مکتب ته څه وخت شامل شوې؟ په څو کلنۍ کې او څه مو په یاد دي د مکتب له دورې نه؟
د مکتب د دورې نه خو ډېرې ترخې خاطرې لرم، ځکه په هغه وخت کې زموږ کور د روزګان په یو لرې ولسوالۍ کې و چې کجران نومېدله. بېخي داسې یو ځای و چې یو آسمان به ښکاره کېده او ډېر لرې په غرونو کې یو ښوونځی او په خپله لاړم. ځان مې پکې داخل کړ. په اغلب ګمان د اوو کلونو ومو چې لاړم، دوه ساعته مزل مې په خپو وکړ او هلته مې ځان داخل کړ. بیا نو د روزګان ولایت په مختلفو ولسوالیو لکه ګیزه او چوره تیرینکول په دې کې مې ښوونځي ولوسته. بیا وطن ته راغلو، بیا د پښت په لیسه کې داخل شوم. هغه وخت لکه چې متوسطه وه، بیا لغمان ته لاړلو. د روخان په لیسه کې د هماغې نه فارغ شوم او بس بیا وروسته نو نورې زده کړې شوې.
تاسو ویل چې په خپله لاړې په مکتب کې مو ځان شامل کړ، ولې پلار در سره لاړ نه، ولې ورور یا د کورنۍ نور غړي در سره ولاړل نه؟
نو زم په خپل نه پوهېږم. بل دا ده چې په هغه وخت کې سره دی چې زه ماشوم وم، خو ما داسې ښه او بد ډېر پېژندل. په خپله به مې ښایي دغه مسؤلیت کړی، احساس کړی چې زه باید لاړ شم او ځان داخل کړم. او تر ټولو جالب بیا دا وه چې هغه داسې مکتب و چې هر څوک به ګل په مخ په خره ورته خره بیا بیا هلته تړل. تقریبا دوه نیم سوه خره به وه او کله چې به هغوی وږي شول رخصتۍ وخت به شو نو چغې به یې وهلې، رمباړې به یې وهلې. بس بیا په هغه وخت کې ما هم ځان ته د ورځې په 2 روپۍ یو خر پیدا کړه، کرایه کړې مې وو. په هغې به تللم راتلم، ځکه لاره ډېره زیاته وه او ډېره ویرونکې لاره وه. د هماغې اثرات تر اوسه پورې زما په وجود کې شته دی، ځکه چې بیخي ویرونکې ځای وه او تګ هم ډېر سخت و. مګر ما هلته ځان په خپله داخل کړ او بس بیا د هغې نه پسې ډېره وکړلو. بیا هم سل بیا هلته ویلو. نو دغه ستونزې د کوچنیوالي نه دا ما ګاللي دي او په خپله مې لیدلي دي.
نو په روزګان کې ښوونځي ته چې ماشومان په خرو راتلل، علت یې دا و چې سیمه غرنۍ وه، په بایسکل نه کېدل.
ډېره زیاته
باندې ډیره زیاته غارنه و او د خپل ځای چې و د کورون نه لري نو دا سره واځل تلک منځین مکتبون ته یا خوندای ته چې په خلکو په سایکلون باندې ستل حالت د خرور واځ دا وخت چې سایکل چا پیژندل نو نو افغانی ټول نه ډیره ورسته پاتې و نو بس دا خر یو خو وسیله و
کلمو چې په خوندځي کې درس وایي یعنی د ماشومتوب له وخته دغه فکرونه چې اوس در سره دی د یو شاعر په توګه فکر تخیل دا هغه وخت په ماشومتوب کې هم در سره وو او کورسته د ژوند په یو بل پړاو کې بیا د لیکوالۍ خواته ستاسو تمایل پیدا شو
دا نو لمړني وختونه چې یعنی ولنی سینفونه یا ټولګي شو په هغه وخت کې ماشوم دومره سوچ نشي کولای چې د لیکوالۍ یا شاعرۍ په برخه کې دی فکر وکړ چې کله چې په شپږم ټولګي کې مو نو په هغه وخت کې د رحمان بابا کتاب زمون په کور کې وو کله بل چا وو هغه مې لوسته نو دا هغه شاعرۍ را باندې اثر وکړ او څه په خپله او انسان کې داخلي مکرۍ هغه څه چې درکي هغه خو بیا راوځي نو په هغه وخت کې مې لګیا یو نیم بیت په مې لیکه بیا چې په اتم ټولګي کې شوم نو داسې پوه شوم چې منظمه شاعري کولی شم او یو دوه درې غزلې مې هغه وخت کې ولیکلې بس بیا چې مهاجر شو شاعري پسې پراخه شو دلته د چاپېدو امکانات هم ډېر وو ورځپاڼې خواخو په افغانستان کې په اطرافو کې داسې اسانتیاوې نه وې د چاپ نو په پېښور کې مې بیا دا خبره باقاعده او مسلکي لیکل شروع کړ
د لیکوالۍ څنګه شروع شوه څنګه تاسو روانه وساتله او تر اوسه
دا یو د دې خو زیاتره مرکو کې کیسه ما کړل نو یو وخت کې مې سمیم چې په شیر نه خو دا سیف سمیم چې زمونږ او د درونو ستاز د عزت ور سره دی هغه نو څوک چې شیر ودی کې چې بل چا ته وای نو طبعاً د دات په تمه د شابه شي نو هغه د دات په ځای باندې ماته دومره ویلي چې په نصر کې لیکل شروع کړو چې نصر ته اړتیا ډېره زیاته دا خبره په ما خمونه لګېدله و چې راغلم یو لنډه کیسه مې ولیکله د کونډې په نامه باندې په سبا بیا ورغلم هغه چې مې ورته وښودله چې ویلو ستاره ته ویلې داسې ښکاري لکه تا چې لس کاله مخکې لیکوالي کړي اوس همدغه تشویق مو بس د لنډو کیسو په لیکلو مې پیل وکړل او رښتیا خبره خو دا ده چې په هغه وخت کې زما لنډې کیسې خلکو ډېر زیاتې خوښې کړلې او په ډېر لږ وخت کې زه د لنډو کیسو د یو مجموعې خاوند شوم چې نوم یې وغوره کړه چاپ شو د هغې نه وروسته نور فعالیتونه پیل شو
له سمیم صاحب نه ما خپل هم دا خبره اورېدلې ده چې ویل یې په پښتو ژبه کې تقریبا هر څوک چې سواد لري غواړي شاعر شي نو په دې خاطر ضرورت دی ته ډیر دی چې خلک نثر ولیکي خو تراب صاحب تاسو لیکنو ته برا شو اول د شعرونو په باب را ته وایاست چې شاعري څومره وخت دوام وکړ او زه خو داس خبر يم چې اوس هم تاسو شاعري کوي
شاعري خو دا سی او دا غالي نسبتا نسب لیکل ته زما فکر باندې شاعري اسانه ده بیا چې په چا کې ورته نو هغه ته دومره ګران کار نه ده شاعري زه اوسم یو نیم غزل لیکم نو بیا خو به څو کاله مخکې د شعرونو ټولګه هم چاپ شوله خو زیات لیکنې چې ما کړي دي هغه لنډې کیسې دي چې په ورځپاڼو او مجلو کې چاپ شوي دي
شعرونو ټولګه مو همدا یوه
یوه چاپ شوي ده او بله ټولګه مې چاپ ته تیاره ده نو څومره چې وخت تېرېږي یو شاعر دا فکر کوي چې زما شاعري باید ډېره سنجیده او ډېره ښه وي نو ځکه بیا یې لږه لیکي نو شاعري اوس هم زه کوم یو نیم غزل دایرک همداسې کله فیسبوک کې لیکم بیا د فیسبوک نه بېرته راواخلم کمپیوټر کې ولیکم دا مې هیله ده چې یوه بله ټولګه مې هم چاپ شي د شاعرۍ
ډېر ښه وړاندې په مرکه کې به تراب صاحب ستاسو په لنډو کیسو او نثرونو هم خبرې وکړو خو اوس لږې خپلې لومړۍ مجموعې نه چې پخوا چاپ شوې ده که لږې نه یو شعر راته ووایاست کولی شئ
زه به تاسو ته خپل یو شعر ویم چې مخ نه چې شورکه خندا چیرته ځي مخ نه چې شورکه خندا چیرته ځي او سترګو ته که ځینو ژړا چیرته ځي او نوري په څه چیت له خپل امر کړل او مخې تورو خاورو ته سا چیرته ځي او ته چې له ما پوښتې ته ووایا ته چې له ما پوښتې ته ووایا ورېځو د اسمان کې برېښنا چیرته ځي او ولی په خنخورې هڅه ووري سوي د خواران او خیره چې
چیرته ځي او حسن پر تمام وي چې وښي تیر مس رنگین خایس د لیلا چیرته ځي او غمې د زنګو د وخت ملګری دی غمې د زنګو د وخت ملګری دی خبر تراب سره الله چیرته ځي
ډېر ښه تاسو ډېرې پوښتنې کړي خو له خپل لوري مو ځواب نه دی ورکړی
بله بله اوهو چې رښتیا درته ویم په دغه شعر په لیکلو کې ما په خپله دا هڅه کړې ده چې لوستونکی په فکر کې واچوم هغه سوچ چې بلکې
ډېره له ډېره زیاته مننه تراب صاحب د کیسو لیکل مو څه وخت پیل کړل وروسته لدی چې سمیم صاحب ته مو هغه کیسه وروخو ده دا ستاسو لومړی کیسه وه او که مخکې له هغه مو هم نورې کیسې لیکلې وي او بیا وروسته مو دوام ورکړه
مخکې دې نه چې ستاسو دا پوښتنه زه دوام کوم نو دا به ویم چې رښتیا خبره خدا ده چې یو وخت سمیم صاحب کتاب راکړی د طاهر اثر افریدي د لنډې کیسو یو ټولګه وه د محلونو خوا کې هغه ما لوستې وه او په هغې کې یو دوه کیسې زما ډېرې زیاتې خوښې شوې وې چې یوه د ګل په نامه وه او همدارنګه یو ناول مې لوستې وه هغه هم سلیم صاحب راکړې وه چې تر اوسه پورې پښتو ادب کې هغه شاهکار ناول دی د پیغلې په نامه باندې د صاحبزاده محمود ادریس لیکلی دی ډېر زیات ښکلی ناول دی نو دغه ناول او دغه لنډو کیسو په ما اغېز وکړ خوښې مې شولې البته د لیکلو چل مې تیار کړی نه دی بیا زما دغه کونډه لومړی دغه وه لنډه کیسه وه د هغې نه وروسته مې په نورو کیسو پیل وکړ بیا د شهادت په اخبار کې به هم خپارېدلې ځینې کیسې مې ډېرې زیاتې مشهورې کړې ډېر لیکونه د خلکو راغلل ډېرې وستایلې ما مازه ورځپاڼه کې چاپ شوې نو بیا د هغې نه را وروسته تر اوسه پورې تقریبا ما به یو سلو شپېته لنډې کیسې لیکلې خو زما د لنډو کیسو په دغه کې یوه بله ځانګړتیا دا وه چې زما ځینې کیسې تراژیدي کومیډي وي چې د ځینې خلکو ته طنزیه داستان ده وایي دا خلکو ډېر زیات خوښ کړه
چې په عین حال کې چې طنز په کې دی یو خپګان یا تراژیدي هم
په کې دی خپګان بله هم د خندې هم د ژړې نو دغه سب ورته وایست او کار څو دا خلکو ډېر زیات خوښ کړه حتی استادانو لکه سلیم صاحب هاشمی صاحب همدغه سې نورو ډېر زیاتې وسته ډېرې دغه یعنی زما په مجموع باندې ډېرې ښې سریزې ولیکلې او همدغه سبکې ډېر زیات خوښ وو بیا راوروسته تکل صاحب ما چې ډېر زیات کار کړی دی په ډرامه کې مې کړی دی تقریبا ما دویشت لنډ فلمونه او یا ډرامې او سیریالونه دا مې ولیکل او د دې مجموعې چاپ کې د زیاترو ډایرکټر هم زوم دا مې فلم کړی هم دی د افغانستان ټولو تلویزیونونو نه دا زما ډرامې خبرې شوي
په دې زه غواړم چې خبرې درسره وکړم په ډرامو باندې ستاسو تراب صاحب مګر د دې لنډو کیسو برخه زه غواړم چې لږ نور هم اوریدونکو ته تاسو تشریح کړئ چې موضوع یا محتوا د لنډو کیسو ستاسو تر ډیره پورې په خوا او اوس کومه ده او څه بدلون پکې راغلی کنه
بخ نو تاسو ته معلومات چې لیکوال مواد ټولین نخلی په لیکوالۍ کې خصوصا د لنډې کیسې په لیکلو کې زما په نظر لومړنی شرط دی چې په داسې څه ته لیکلو کې چې تر تا د مخه چا نه یې کړي او یا که چېرته یې کړي مې په داسې شکل باندې وکړي چې لوستونکي ته نوي ښکاره شي زما د لنډو کیسو محتوا یا منځپانګه چې دا هره کیسه مختلفه کیسه لري او د موضوع په لحاظ باندې زه دومره ویم چې بیخي نوی په دې دی چې د پروفیسر سیر منګل یو کتاب چاپ کړی پښتو افسانو کې سو سال په هغې کې د سلو کلونو کې چې چا لنډې کیسې په پښتو کې لیکلي په ځانګړې توګه په افغانستان کې دا یې څېړلي دي د دې کامیانې او خوالې دا ټولې دغه کړي دي په هغې کې په اخره کې بیا لس کسې ښودلي دي چې دا د لنډو کیسو لیکوالان دي نو یعنې حساب په کېدای شي نو بیا د موضوع برخې ته راغلی دی دغه منګل صاحب لیکلي چې د موضوع په لحاظ باندې دا فضلا تراب کیسې چې دي دا دغه دي لیرې نوي دي نو زما د کیسو عنوانونه دغه خبره په زړه پورې دي او دا موضوعګانې هم چې دي
دهمو خون کی ما تخکاری
یو څو عنوانونه راته نمونه راته واخلې دی یو څو کیسو مو چې
عنوانونه ګورو سعیده نو فارن دا یو کیسې نوم دی د سګ جنازه
د سک جنازه چې تاسو وایي مطلب مو همدا د افغانستان سک وګړي دي
بل او اصلا داسې دی چې بله ستاسې پوښتنه زه په بل قسم جواب کوم چې زیاتره موضوعګانې زما ډېرې زیاتې داسې دي چې هغه په ټولنه کې ډېرې شدیدې ناخوالې چې دي او ټولنه ترې ډېره ځورېږي او چای د ویلو او د لیکلو جرأت نشو کولی په هغې باندې ما لیکل کړي د بېلګې په توګه زه به په هغه لومړنیو لیکوالو کې راځم چې اولنی کس مسرت دی چې زه مهاجر او مجاهد وم ما د مجاهدو د ځینو قمندانانو د نادودو په برخه کې دغه کړي دي لنډې کیسې لیکلي دي د فرزند امریکایانو په برخه کې مې لنډې کیسې لیکلې دي د طالبانو د حاکمیت په وخت کې چې زه بېخي یوازې وم د هغې کومې نادوه دي وې په هغې باندې مې کیسې لیکلي دي نو د سیم جنازه دا لنډه دغه دا ده چې د کابل کې چور او بس مشهور غل دی چې هغه ناست دی تر اوسه نه غلاته نه دی تر خلک تشویقي بل اخره دا هم چې کابل کې هلته چیزي چور هر څه خلاص شوی خو بس د سیګ د مخې ته ورځي او دا تیر باسي سیګ تر هغه لنډه دا چې دا وژني د ملګرو په مرسته باندې بیا دا په کټ کې اچي جنازه روانه کړي کله چې خلک ډیر شي دا ورته جنازه پریږدي او بل اخره سیک هغه د یبلا جمعه ته د جنازې لمانځه لپاره وړل کیږي
دا به د امر کیسو لړلې وی چې طنز هم پکې دی او په عین حال کې تراژیکې کیسې لري
بله 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 اما که زنه دغه د سین جنازه هم خلکو ډیره زیات خوخه کړي و یا فرضاً د تمدن لکه زما یو تنجې کیسه ده ما په پاتلون کې کړي ده انا نو دا چې یو دغه په برواج چې هغه د پټون ډیر غوښتلو یا په افغانستان کې ځینې خلک دي ویل به شهر دا ډیر متمدن انسان دی دا تمدن یوازې په پټون کې خلاصه کړي کوي نه نو خالي هم دي دا خو بيخي ډیر زیات خلک خو خپل
ډیر ښه تر اوسه ډرامې مو څومره لیکلې دي او اول خو د توپیر د ډرامې او کیسې اوریدونکو ته وایست ځکه ډرامې داسې هم وی چې په سټیج باندې لوبول کیږي او دا هم ډرامې بلل کیږي چې په اساس باندې فلم جوړیږي یا ټلویزیونی ننداره جوړیږي
او ډرامې خو د سټیج دی رادیو ډرامې دی ټلویزیونی دی نو زه په خپل ماچ لیکلې ډېرې مې د ټلویزیونی ډرامې دي ولنه کې څو سره توپیر دا دی چې یو په خپل ډرامه کې څه دا ولنه کې څه کیسه ده او د دې ترمن توپیر دا دی چې دا خودل کیږي په سکرین باندې خلک ویني او په دا نورې لنډې کیسې چې دي دا لوستل کیږي نو خبره دا ده چې په ډرامې چې دي په صحنو ویشل کیږي نور هغه کومه کیسه چې هغه ماغه روانه په هنري شکل باندې خو تلویزیونی ډرامه لیکل د لنډې کیسې نه سخت ده ځکه په دې کې ته دروغ کولای نه شې ستې بلتنه نه شې کولای وړه اشتباه چې دی وکړل نه ټوله کیسه دې زمونږ راځي خلک دې دروغ باور کوي ګوري نه نو سیمبولونه پکې باندې کاریږي موسیقي پکې د بیک ګراوند کاریږي بل اغیز نسبت د هغه نه ډیر دی د لنډې کیسې نه ډیر دی نو څومره چې یو کله موږ تاسو په هغه کې یو چې یو خپل جنې په لنډه کیسه کې مګر هم ته ته عمل نه شي دا غي جړه دا غي ادا دا په خپل د لیکل نه سم چې نه ډیر زیات اثر لري او نور به دا هغه شي دا کوم ان چې لري هغه پای چې لري د لنډه کیسې خو دا هغه باید په کې مخکې نه رسوانی او په څیر صحنه نو کې
نه تلوسه پکې وي
هو تلوسه خو باید ډیر دی ځکه په داستاني ادبیاتو کې تلوسه اساسي شی دی چې په کومه لنډه کیسه یا ډرامه یا سیریال کې تلوسه نه وي هغې ته څوک حاضرېږي نه چې یې ویلولي یا بیا یې وګوري خو ډرامه لیکل نسبتا د دغه نه د لنډه کیسې نه ګران کار دی یوه بله خبره د ډېرو لنډو کیسو نه ډرامې جوړېدلی شي او ډېرې ښې لنډې کیسې دي چې د هغې نه جوړېدلی نه شي نو د دې سوال جواب زه هغه وخت ورکولی شم چې سړی تختې ته ولاړي او عملي ورته وشي
ډېر ښه تاسو مخکې یادونه وکړه چې څو ډرامې تاسو په خپل ډایرکټ کړی هم دي تاسو د فلمونو یا د ټلویزیونونو نندارو د ډایرکټ یا جوړولو په برخه کې درس مویلای کنا یوازې تجربه لري
ما خپل یو ګډ کورس د ډایریکشن اخستم، خو صحیح خبره را ده چې زه مخکې د کورس نه چې د المانیانو کابل کې جوړ کړم ما ډایریکشن کولو. دا ډیره ښه خبره ده که یو لیکوال په خپل ډایریکټر شي نو هغه به ډیر دقیق ډایریکټر وي. خو زه داسې ډایریکټر ما د ډایریکټر خو مختلف قسمونه لري، د جنګ بیل ډایریکټر، د ډانس بیلی، د ډیالوګ بیلی. زه په خپل د انداز ډایریکټر یعنی زه په دې باندې پوهېدلم چې دا خبره یا دا حرکت څنګه وشي. اگر چې ډایریکټر باید په خبره پوه شي خو په پاکستان کې معمولا دا رواج دی چې د کامرامن خپل کار دی، د ډایریکټر خپل دی. هغه یوازې کامرامن ته صحنه تشریح کوي، نور کامرامن پوهېږي. نو زه د خبرو د کولو، د ناستې، د ولاړې، د حرکت، د دې ډایریکټر وم په دې کښې مې ډېره زیاته خواري کوله. د دې نورې کیسې هم دي که زه درته وکړم، نو دغه مرکه ستاسې بیا د دې حوصله نه لري. یعنی ډېر تکلیف به ما ګاللو چې دا خلکو زما د خواري لیدله، حتی په ما به کله ظوف راغی.
د تیاتر یا د سټیج ډرامې مو هم لیکلي که نه؟
یو دوه درې مې لیکلي وې. یو د لومړنۍ لویه جرګه چې وه زه ورسره خپله لاړم نه شوم، مدیر د معارف راپسې راغلی و، بس ومې لیکله. د کرمي صاحب لومړنی وخت و، ډېر ټولو خلکو وایي ژړلي، ورته بیا مډالونه ما خلکو ته ورکړي وو. لیکلي مې دوه درې مې لیکلي دي، خو ما زیاتې تلویزیوني ډرامې لیکلي.
هغه کارونه اوس چې مهاجرت ته راغلي یاست په اروپا کې اوسېږي، ټول درنه پاتې دي؟
دا خو تاکل چې پاتې دي. یو زما ستر ارمان دا په افغانستان کې چې وشي چې زه د افغانستان ټولو تلویزیونونو ته معیاري سیریالونه جوړ کړم. نو په دې برخه کښې راسره نه دولت همکاري وکړه او نه شخصي تلویزیونونو، ځکه شخصي تلویزیونونه زیاتره داسې خلکو جوړ کړي وو چې هغې بزنسمینان وو او په سیریالونو باندې ډېر مصرف راځي، ډېر لګښت پرې راځي، او د افغانستان حکومت یې په ارزښت نه پوهېده. یا کومې فرهنګي کړۍ چې وي مقررې وي هغې په دې باندې نه پوهېدلې. حال دا دی چې د یو ټولنې په اصلاح کښې څومره چې سیریال او ډرامه رول لري، د ادبیاتو بله یوه برخه یې نه لري. نو ما کولی شو چې د ترکیې په سویه باندې معیاري سیریالونه حتی د محتوا د لحاظه د هغوی نه مخاو.
او اوس کار کوئ که نه په دې برخه کښې؟
نه اوس خو زه بله ورځ مې یو څه و دغه د پښتو چې جوړېږي دا ګوګل کښې یو چا را ته زنګ وهه، ویل زمونږ د ډیالوګونه په کار دي او څوک نه شته چې داسې مرسته را سره وکړي. که ته ډرامه یې چې دې لیکلی، بیا مې خپل یو سیریال ور ولېږه. یو څلېرویشت قسته سیریال ما لیکلی و، نوم یې وو د ګل اجان مادوري. نو دا په دې کښې دا شل کلنې ناخوالې چې وي دا ټولې په تنس کښې ما لیکلې وې. یو پنځه قسطه یې جوړ هم شو، د اطلاعات کلتور وزارت جوړ هم کړو، خو بیا هغه وزیر صاحب کار پرې اخیستل. جهاني صاحب ډېره لنډه مودې وه، افغان فلم او ملي تلویزیون همکاري نه کوله، هېڅ خفه وو په دې باندې چې ولې داسې یو معیاري سیریال جوړ شي. نو هغه هم را سره دی او زړه کښې مې ډېر زیات ارمان دی که دغه سیریال زما خدای جوړ کړي او که داسې امکانات دلته وی، نو ما کولی شو چې هېواد ته د همدې نه زه خدمت وکړم. ځکه زه ډرامې ډېرې په اسانه لیکلی شم او خوندورې لیکم. یعنی د تراژیدي په ګارانټۍ سره داسې کولی شم چې خلک یې ګوري، ټول ورته وژاړي، او که کومیډي نو بس د خندا نه به ورته همداسې رغړي. نو دا ارمان مې پاتې دی. دلته دا شرایط برابر نه دي، ځکه چې نه لوکیشنونه هغسې شته زمونږ د ټولنې او نه داسې تخنیکي خلک پیدا کېږي، حتی ښځې دلته نه پیدا کېږي. اوس پښتانه داسې خلک دي چې په دغه برخه کښې کار کول شرم ګڼي.
مننه. تراب صاحب، لنډ د کتابونو یو فهرست مو راته ووایاست، هغه چې چاپ شوي دي، چې بیا زه غواړم تاسو په پای کې خپل یو شعر هم اوریدونکو ته واوروئ.
سمه ده. نو زما ځینې کتابونو نومونه چې اوس راته یاد دي، اول خو به دا ویم چې زیاتره دا د لنډو کیسو مجموعې دي. دا روبرکه د پښتې ځواب، سلګۍ په لویدیځ کښې، ژوندی مړی، رومانټیک منیجر، او یو بله ټولګه ده، هغه هم د لنډو کیسو ده. د شعرونو یوه ټولګه مې چاپ شوې ده، دوه د تلویزیوني ډرامو ټولګې دي، پر یوتې څېرې او د پړانګ پر ځای. په دې کښې دولس کې دیارلس تلویزیوني ډرامې دي په کتابي شکل باندې ما چاپ کړي دي. یو کتاب دی ډېر مشهور، ویر دی نو سایکاټرس چېرته چا راپوه نه، د افغانستان پخوانی او اوسنۍ پولې، د کمپیوټر اساسات،
دا شیان مداشیری بل دا چې ما ناول چې خلکو ډیر د خوښ کو د ارمان د چرانه ما غمه ولې ته چاپ شلو نو می دې هغه به څوک همدارنګه سفرنامه می چاپ شوې ده د کتاب په شکل باندې سرلوړې ژوند هغه هم چاپ شوې ده او د غمزده استاد باندې مې کتاب وسلیکلی دی هغه هم چاپوم د سندور شهزاده دوه ناولونه مې نور شروع کړي دي چې یو انتقام نومېږي او بل د ونې مینه نو دغه شیان لګیا دلته هم کار کوم بله بله یوه مجموعه مې د لنډو کیسو په انګلیسي ژبه د لندن نه خپرېږي د جنورۍ په میاشت کې دیوالونه خبرې کوي دا یې نوم دی دا په انګلیسي ژبه 15 لنډې کیسې دي اوس که دې شعر خوښې نو شعر به درته ووایم
مهرباني وکړئ او ما د همدې لپاره شعر د خبرو پای ته ساتلی و تراب صاحب مهرباني وکړئ خپل شعر واوره و بیا به خدای په منی
وکړئ نو شعر داسې دی چې تصویر نه تصور دی ارمانونه ګرځوي او د لمر غوندې د ستورو جهانونه ګرځوي اخر مې پیغلو وښکو نور د صبر ستر مات کړ انګړ د اننګو کې ستا یادونه ګرځوي څوک د بڼو چې جکی تاو کړم له سترګو دیوې ته مې د زړه خپلې مخونه ګرځوي او د شونډو نندارې ته د مځکه فکر وړې جنت څنګه په ځان کې دوزخونه ګرځوي او یو تار د زلفو بس دی چې کلک پرې زولانه کړي او تراب پسې دوی هسې زنجیرونه ګرځوي
شاعر او د کیسو او ډرامو لیکوال حفیظ الله تراب چې د آزادې میلمه په دې پروګرام کې خپل شعر او راو او د زړه خواله را سره کوله تر بلې مرکه د خدای خدیوي
د آزادی میلمه
Listen to Hore Hore, Gur Gur Hore Hore, د جنو سره خل گئی کړت کې تورې د جنو سره خل گئی کړت کې تورې وې تک تور 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 سند پورې اورې ګور ګور تور اورې سند پورې اورې ګور ګور تور اورې د جنو سره خل گئی کړت کې تورې د جنو سره خل گئی کړت کې